وایس اف امریکا دیوه ده. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2019 کال د فبروري د میاشتې 25 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ، په افغانستان کې د ماښام 5 نیمې او دلته 8 بجې دي. په دې ساعت خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد
او زه سمینه احسن
هرکلی کوو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغان طالبانو د استاسو سره نن د خبرو دویم پړاو شروع کړی دی. د طالبانو د پلاوي مشري پاکستان کې پخوانی ول شوی طالب مشر ملا برادر کوي. ښاغلی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي دا ځل د طالبانو پلاوی زیات واک لري.
د پاکستان په سنټ کې د مسلم لیگ نون غړي سنیټر مشاهد الله نن په حکومت نیوکه کړي چې ولې ځان د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غړي ارمان لونی او د پولیسو د افسر طاهر داوړ په وژنه غلې نیولې دی.
او د هند سره کړکېچ له امله د پاکستان خارجه وزیر جاپان ته خپل سفر ځنډولی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کې د کموالي په اړه په دسي ډول څه نه دي ویل شوي، خو پاکستاني مطبوعات وایي د نړۍ اغیزمند ملکونه هند په دې قانع کوي چې د پاکستان پر ضد کم ګام وانخلي.
او اوس هم پوره خبرونه واورئ.
د افغانستان امن عمل د پاره د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیلزاد ویلی دی د طالبانو ډلې سره ملاقات د پاره دوه تر رسیدلې او دا چې دا خبره به یو مهمه مرحله. خلیلزاد د قطر مننه کړي چې د خبرو کوربتوب کوي او پاکستان هم د سفر اسانتیاوي برابرولو د پاره ورته مننه ویلی. خلیلزاد ویلی وس د نه پس کار شروع شو. دا خبره زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې کړي. یاد دی د طالبانو امریکا ترمنځ د امن خبرو نوې مرحله د نن نه شروع شوي. اخوا د طالبانو د ډلې ویان سهیل شاهین ویلي په دوحه کې د امریکني مشرانو سره د خبرو تر موجوده مرحله واضحه او ګټوره بي. د طالبانو ویان زیاته کړه د خبرو مهمه ټکی به هم هغه دوه موضوعاتي چې د ولسو کالونه روان جنگ ختمولو د پاره ضروری دي. دا موضوعات د افغانستان نه د بارني فوزونو وتل او دا یقیني کول دي چې د افغانستان خاوره به هیڅ یو ډله د امریکا او د هغه ملګرو پرسد د حملو د پاره استعمال نه کی. بلخو د طالبانو مهمه مشر مولا غنی برادر هم دوحه ته رسیدلې. په دغه خبرو کې د امریکا د ټیم مشري زلمی خلیلزاد کوي. د خبرو په حق له زلمی خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي د مولا برادر او ډلې سره ډوډۍ خوړلې او وس په خبري مخ په وړاندې بوزي او دا هم چې د زله د طالبانو ډله زیات واک لري.
د پاکستان په سنټ کې د مسلم لیگ نون غړي سنیټر مشاهد الله نن په حکومت نیوکه کړې چې ولې ځان د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غړي ارمان لونی او د پولیسو د افسر طاهر داوړ په وژنه غلې یا ناغرزه نیولې دی. په یو بل خبر کې راغلي چې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم فعال غړي هم دی وایي د اسمبلی د بهرنیو چارو له کمیټې نه د نوم درکړی شوی دی. محسن داوړ په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د قومي اسمبلی مشر د خلای مخلوق په امر د هغه نوم یا د کمیټې نه لری کړی دی. د خلای مخلوق څخه د هغه اشاره د پاکستان په وشته و. په دې اړه پام وکړئ. نور حالت زموږ همکار نصیر کاکر درکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او شمالي وزیرستان څخه د پارلمان غړي محسن داوړ نن په ټولنیزو مطبوعاتو د پاکستان د قومي اسمبلی په سپیکر نیوکه کړي چې له پارلمان څخه د باندې قوتونو په وینا د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې له غړیتوب څخه لری کړی دی. نو موري په دې اړه د قومي اسمبلی د سیکریټریټ د امر عکس هم خپور کړی. نوموړي تور لګولې چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلار د پوښتر اغیز لاندې ده او دغه اداره نه غواړي چې په تګلار باندې څه نیوکه وسی یا مخالفت وسی. خو د پاکستان حکومت تر دې اوس مهاله څه نه دی ویلي چې د موسن دا ور د لری کولو علت څه وو. بلې لور په سینټ کې نن مخالفه ګوندونه د پاکستان پر ریاستي ادارو سخت نیوکه کړي او ویلي دي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پښتانه وژل کیږي خو حکومت ځان بې خبره ساتلی دی. د پاکستان مسلم لیگ سناتور مشاهد الله خان په سینټ کې د بلوچستان پر لورلای سیمه کې د ارمان لونی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو افسر طاهر داور د وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د مشاهد الله خان په وینا د بلوچستان په لور لای کې د پولیسو لخوا د ارمان لوڼی وژنه سوې ده او ظلم دادی چې کله هغه ژوبل و نو پولیسو دا اجازه هم نه ورکوله چې هسپتال ته ورسول سي. او نن درویشتم ورځ هم د هغه د وژنې مقدمه یا اف آی آر نه دی لیکل سوی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
افغانستان د چابهار لارې هند ته صادرات پیل کړل. ولسمشر اشرف غنی د نیمروز ولایت له مرکز دارنج څخه چابهار بندر ته د افغانستان د تولیداتو د لیږد د لومړۍ جوپې د بهیر د پیل په مراسمو کې وویل چې افغانستان د یوه واردونکي هیواد څخه صادرونکي هیواد ته بدلیدو په حال کې دی. په دې مراسمو کې په کابل کې د هند، ایران او ترکیې سفیرانو هم ګډون کړی و. د ولایت په مرکز دارنج کې د دې جوړې شوې غونډې په پای کې جمهور رئیس د هغو درویشتو لاریو حرکت هم وڅاره چې 308 تنه شوکانی او 200 تنه مای پکې باروي او لخر څخه د چابهار بندر په لوري حرکت پیل کړ. ټاکل شوی دا توکي به نن څو وخت د چابهار بندر لاري د هندستان د ممبئی ښار ته واستول شي. ولسمشر غنی ویل افغانستان نور په وچه کې یو بند هیواد نه دی.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د سیمې د تاوجن حالاتو د لاسه جاپان ته خپل سفر ځنډولې. دا خبر د خارجه دفتر لخوا نن جاری شوی چې په سیمه کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي د لاسه دا فیصله اغسته شوی. اخوا پاکستانی میډیا وای د نړۍ باسر هیوادونه کوششونه کوي چې په هندوستان فشار واچي چې د پاکستان پر ست څه ګام وانخلي. یاد دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا هندوستان ته وړاندیز کړی کچرې د پلواما حمله په حق لاسه ثبوتونه لري نو پاکستان سره شریکي پاکستان حکومت به پر ضد ګامونه اخلي.
رنو قدم نوردون کو تاسو وایس اف امریکا دی بیت غاګست یا اوس امرزو یو څو مهمو نړیوالو خبرونه ته. په چین کې د ګول یا دوشنبه پورز د ونډو بازار یا سٹاک مارکیټ 15% ورسته له هغه پورته شو کله چې د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ اعلان وکړ چې هغه به په چین باندې د نویو ټاکسونو پلان وځندوي. ترامپ د دغه اعلان دلیل د دواړو اقتصادي هیوادونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یاد کړ. ترامپ ویلي وو که د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې له چین سره کوم تړون لاسلیک نشي نو د چین د 200 بلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزو توکو باندې به ټاکسونه دوه برابره زیات کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د ښه تعلقاتو پیشبیني کړي. دواړه مشران به د هفته په ویتنام کې ني. وایټ هاوس وای د لیدنې مقصد به د شمالي کوریا اټمي وسلې نه صفا کولی. په وایټ هاوس کې ریاستي ګورنرانو ته صدر ترامپ ویلي د هغه په فکر به په ویتنام کې د 2.5 ورځو ملاقات ډیر دلچسپ وي. صدر دا هم ویلي دوی به د یو داسې علاقې د اټمي وسلې نه صفا کولو په سر خبرې وکړي چې ډیره خطرناکه ده. صدر ترامپ او کیم جونګ اون تیر کال په جون کې لیدلی وو. د غالیدنې نه پس ترامپ ویلي وو د شمالي کوریا نه نور اټمي خطر نشته.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس کولمبیا ته په لاره دی چیرې چې ټاکل شوی ده هغه به د وینزویلا د لنډمهالې ادارې له ولسمشر یان ګوویدو سره وګوري او هلته به د وینزویلا په اړه وینا هم وکړي. تمه ده پینس او د سیمې مشران به په هغې تګلارې باندې غور وکړي چې څنګه د وینزویلا جنجالي ولسمشر نیکالس مادورو له واکه ګوښه او دغه هیواد ته هغه بشري مرستې ورسوي کومې چې اوس د دغه هیواد له پولې سره د امنیتي کسانو لخوا درول شوي دي. په دغو بشري مرستو کې خوراکي توکي او درمل شامل. او وروسته خبر دا چې د سومالیا چارواکي وای الشباب ترهګر ډلې د ګول یا دوشنبه پورز په مګدیشو کې نه ملکی وګړي وژلې دي. چارواکي وای ترهګرو په هغو یو لسو کسانو باندې ډزې کړي چا چې سړکونه پاکول او په وژل شویو کسانو کې شپږ خزي هم شامل دي. په ورته وخت کې د امریکا پاوز د الشباب ډلې پر ضد څلور نوي بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې یې دوه ترهګر وژل شوي دي. الشباب ویلی چې په دغه برید کې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکی وګړي وژل شوي خو امریکایي پاوز په برید کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ادعا رد کړې ده. درنو قدرمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوی څخه زموږ ماخامنۍ خبری خبرونې پایل واورېده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
راغله
ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی تاسو وړاندې به خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د امن عمل د پاره یو ځل بیا د افغان طالبانو او د امریکا د استازو ترمنس په دوه حقی د نن ملاقات شروع شوې د خبرو مرحله شروع شوې ده زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټ کې ویلي دي چې کار وسنه شروع شو چې دوه ته هغه رسیدل دي او ملا برادر سره هم لیدلی په دې موضوع باندې موږ سره پیرزو بشا سه په سټوډیوز کې ملګری دی هغه نه به سیره نخلو په خیر اغلی پیرزو بشا سه
په خیر
دوه کې دویمه مرحله شروع شوې ده د خبرو اترو زلمی خلیلزاد په ټویټ سم کړی دي څنګه ګوري دې زل زلمی خلیلزاد خوای چې د طالبانو ډله واکمنه ده خو ولې هغه دا خبره کوي
نو چې دا خبره کوي دا واکمن نواله چې کومه د خبره کړي دا کې خو دا مراد چې دې پر ملا برادر پکې دي او ملا برادر که تاسو ته یاد دا یو ډیر مهم د افغان د ملا عمر نه پس دا اصلي کسو خو چې کله د پاک امریکای او افغان حکومت سره خبرې یو د امن د سولې خبرو شروع کولو کوشش وکړو نو پاکستان ونیو نو پاکستان اوسه پورې نیولی او د سو میاشتې وړاندې بیا دوی هغه کو چې هغه مونږ را آزاد کو جیل نه دوی په نگرانۍ کې او دوی په قید کې نو هغه اوس د پلاوی چې کوم دی د مشرکی او نو پاک وجه نه دوی دا ویلي چې دا واکمن دی او بیا پاکستان ته هم ویلي دي چې پاکستان په دې سفر کې د په سفر کې مرسته ورسره کړې ده او د قطر حکومت نه ډېر خوشاله دي چې هغوی دا ټول شی هوسټ کړی دی نو دې پر واکمنی خو دې هغه د خو مونږ بیا هم دلته دا کوشچن کیږي چې آیا پاکستان په دې ټول مرسته کې او بیا پاکستان په واک اختیار کې نو دا خدا سے ښکاری چې واکمن پاکستان دی نو دلته خو بهرحال د چې کومه لهجه ده دا سفارتی خبرې دي په ټول دنیا مخ کې پبلک کمنټس دي نو خو بهرحال پاکستان ستاینه کول دا هم ډېر غټه خبر ده چې یو قسم د امریکای او د پاکستان تعلق باندې هم ښکاری چې دا لکه حقیقي لګیا دي او دا سے ښکاری چې پاکستان رول منل کیږي خو دا ور سره دا خبر هم ده او دا سوالونه مو چتیږي چې آیا پاکستان اوسه پورې ولې نه منل چې موږ دومره واک اختیار دی په اولې د عدالت په خپل کور کې ساتلی وو خو بهرحال موږ به ګورو چې طالبانو سره څه کوي زلمی خلیلزاد دا ډېر په سفر تللی دی د ترکی کې مو د روس والا چې کوم د هغه د هم منصب هغه سره ملاو شوی دی د افغانستان په حق او کوم دکه خبره کوي چې طالبانو دا غواړو چې د افغانستان خاوره بیا دی نور بل چا هیواد په خلاف استعمال نشي تر بارني تر هرګرل تنوزي او بیا به د ډزبندی په اړه به دوی خبرې کوي موږ انتظار کوو ګورو به چې خبر نو څه جوړیږي خو بل د خوشبيني خودري ده په دې خبرو
د افغانستان نو وخت په وخت باندې مختلفه ډلې چې کم دي هغه هم خپل فکرونه سرګندوي چې لکه په دې امن خبرو کې د هغه برخه پکې نشته هغه پکې نه دي شامل کړای شوی نو تاسو څه ګورئ کم خصوصا په زدايات کې چې په افغانستان کې چې کم د افغانستان خزي دي هغه وایي چې د هغه غږ پکې نشته دی او نن بل هم یو رپورټ راغلی دی چې د افغانستان چې کوم موسیقاران دي یا د غشانت هنرمندان دي هغوی هم وایي چې د هغوی غږ هم پکې نشته دی امن خبرو کې تاسو څه ګورئ چې د هغې ډلو چې د چا غږ فی الحال نه ښکاري پکې هغوی ته به هم پکې هغوی به هم دې ته تیار شي او د هغوی د حقونو خوندي کولو به هم پکې لاره راوځي
نو جی دا خوګری اوس ماته دا دوه فیس لکه دوک عمل هغه کیږي اوس پورې چې کوم څه خبرې روانې دي هغه د امریکای او د طالبانو ترمنځ دي زلمی خلیلزاد نن په قطر کې ملا برادر سره ناست دي روزه روټه خوړلې دا وایي چې اوس بیا موږ خبرې شروع کوو نو دا خبرې چې کوم دي دا هغه باندې دي لکه د افغانستان خاورا دوی نه به ګارنټیا نه غواړي چې بیا دا تر هر ګر تاسو نه ساتي لکه څنګه ملا عمر په ټایم کې اسامه بن لادن ساتل الته یو خو بدان نه کیږي بل به ډزبندی اعلانونه بکی خو دا او بیا د ځواکونو خبره امریکا به ورته وایي نو دا ټول خبره امریکای نو اغنه پس چې کله دی افغانانو منس کې خپل خبره راشي او زلمی خلیل زاد ویلی دی په د خپل د اغه سره زمیر کابلوف سره چې کله ملاقات شو اغه سره هم دغه خبره کړی و چې افغانان د خپل یو داسې نمائنده ټیم جوړ کړي چې افغان حکومت تم وي او نور خلک هم وي هر ځی والا پکې اکی خزر ریپرزنٹیشن پکې اغه دی د خدا سره نه دی ویلی خو مکتب دا چې لکه هر یو چې کومه شوبه ده د ژوند او د افغانستان د سوسایټي اغه دی پکې ریپرزنٹیشن وي خو اغه چې کله خبره دوی سره شروع شي نو بیا به پته لګی چې آیا طالبان د افغانستان اساسي قانون منی که نه منی د خزو د رول باندې دوی په حقوقو باندې دوی آیا چې کوم زور دریز دی هغه اوس بدل شوی دی هغه نرم شوی دی دغه سې د تعلیم باره کې د خزو تعلیم ورسره سره نور ډېرې خبرې دي چې هغوی باندې بیا خبرې کېږي او هغه به ټول نه مشکل کار وي او هغه کې به بیا پته لګي اوس خدا فلال طالبان کې نول مونږ په دې لګیا یو چې دا واکمنه ټیم دی که نه دی اوس دومره وخت نه پس اوس دا پته ولګي چې دا یو کوم پلاوی دی دا واکمن دی کې دې شي بلې پیرې ملا برادر نه نو بیا واکمن وي لکه دا فلال دا تشې خبرې دي سیمه ایز لیول سیاست دی پکې جدي کې دی وشي په قطر کې دی نه کېږي لکه دا ریجنل هغه ایران ولې دی پکې ایران دا نه وایي چې سعودي پکې نو دا خبرې به ټول روس پکې لګیا دی پاکستان دی چین دی نو دا ول دا خبرې هلکیږي لګیا دی اغه نه پس بیا دې سټیج ته راځي چې کله طالبان افغانانو خپل منځ کې کینی او بیا دا په دا بنیادی خبرو خبرې دی شروع کی ډیره مننه
درنو قدرمن اوریدونکو د افغانستان پاړه د سولې د بهیر پاړه مو خبرې واورید چې د افغان سولې پاړه د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پنځمه غونډه سبا یعنی د سه شنبه په ورځ یا د نهه په ورځ چې د فبروري ل شپږویشتمې نېټې سره سمون خوري د قطر په مرکز دوحه کې پیلېږي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې نن دوشنبه قطر ته رسېدلی او د طالبانو د قطر دفتر له نوي مشر ملا عبدالغني برادر سره یې غرمنۍ ډوډۍ یو ځای خوړلې ده. ښاغلي خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي کاري غرمنۍ مو له ملا برادر سره پای ته ورسېده، لومړی ځل دی چې سره مو ولیدل، اوس نو د خبرو پر لور. له کابل څخه هم په د افغانستان د سولې په اړه یو راپورټ رسیدلی دی چې زموږ همکار رالیږلی. تاسو حق مل روان.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمن په خبرو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمن رسمي مذاکراتو ته زمینه برابره شي. د سولې علي شورا د درونچا مشر ویلي د قطر په ناسته کې د ګډون لپاره ملا عبدالغني برادر هم د سیمې او نړۍ هیوادونو په مرسته له پاکستان څخه دوحې ته رسېدلی او هیله ده چې نوموړی به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل مهم رول ادا کړي. حکمل صداد پر لکابل رپورٹ راکوي. د افغانستان د سولې علي شورا مشر او د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو ته د اسانتیا برابرول دي. عمر داوزی وویل دای وای مونږ انتظار لرو هر څومره ژر د قطر مذاکرات چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي او مخامخ خبرو ته د زمینی برابرېدل دي د هدف ته رسیږو. په قطر کې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د استازو ترمنځ مذاکراتو لړۍ پیل شوې ده. طالبانو بعضو خبري رسنیو ته ویلي دي ملا هیبت الله مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر دوحې ته رسېدلی او د امریکا له پلاوي سره د خبرو په پروسه کې برخه اخلي. د سولې علي شورا د درونشا مشر عمر داوزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د موافقې پر اساس ملا برادر د دوحې په ناسته کې ګډون کوي.
پاکستان هم په دې کې شامل دی که پاکستان موافقه نه وکړي شاید ملا برادر په دې نه وتوانېدلی چې قطر ته سفر وکړي. اما د هغې نه مخکې د امریکا او د روسیې ترمنځ په انقره کې خبرې وشولې. دا پنځه ملکونه د شورای امنیت د ملګرو ملتونو چې په داسې مواردو کې صلاحیت لري زه یقین لرم په شکل لاشکالو ټولو سره مشوره شوې ده. دا زمینه مساعده شوه چې ملا برادر تشریف وسي قطر ته هلته په مذاکراتو کې برخه واخلي.
داوودزی وای پاکستان ته په وروستي سفر کې د پاکستان دولت په همکارۍ له ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی او له دې لیدنې څخه دا جوته شوې چې برادر فکري استقلال او په بشپړه صلاحیت سره د خبرو کولو وړتیا لري. داوودزی وویل
اما برداشت ما ایست که شخصی است که استقلال فکریش
دایوای زما برداشت دا دی چې فکری خپلواکي لوړه ده او اوس چې د قطر په خبرو کې ګډون لري او د طالبانو رهبری کوي توقع کیږي چې له خپل فکری استقلال څخه په بشپړه توګه ګټه واخلي او ژر تصمیم ونیسي تر څو سولې ته ورسیږو. افغان حکومت وای په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمن له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتو د بندیانو په تبادله سر ترسري اوربن او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو په مسایلو به بحث او خبرې کیږي. د ولسمشر تیری شنبه پر از ویلی وو دوه مهم مسایل چې له طالبانو سره د زلمی خلیزاد په مذاکراتو کې دا ځل بیا پر بحث او خبرې کیږي سر ترسري اوربن او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کولو موضوع ده. نوموړي ویلي په تیرو مذاکراتو کې طالب استازو پر دې دوه مسایلو د بحث کولو صلاحیت نه درلود خو دا ځل توقع کیږي چې له خپلو مشرانو څخه به یې بشپړه واک ترلاسه کړی وي. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د قطر په تازه ناسته کې د افغان سولې په تړاو د مهم پرمختګ د رامنځته کېدو هیله کړې چې افغان حکومت ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کار په تیزۍ سره روان دی. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی وایي دا جرګه به له 2000 نه زیات ګډونوال ولري او 30% ښځو ته پکې برخه ورکول کیږي. نوموړي ویلي د سولې مشورتي لوی جرګه کې به چې د مارچ میاشتې په 18مه جوړېږي او تر 20مې به دوام وکړي د جرګې له غړیو څخه به د افغانستان د سولې په تړاو نظر اخیستل کیږي. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
نن د امریکای آنلاین خریدونکو
افغانستان د امن د خبرو تر موضوع مخ په وړاندې بوزو. د افغانستان خلک یا عام افغانان دې ته په کم نظر باندې ګوري او څومره خوشبینه دي د خبرو تر ته چې دا به د دوی په ګټه باندې تمام شي. په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال حکمل روان د یوسو افغانانو سره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
زه خالد پښتون د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون غړی. ما په شخصیت کې دا کوم د سولې پروسه چې په قطر کې روانه ده د افغانستان د خلکو نهایي امید دی و دې ته او ډېر په انتظار یو ورته افغانان ټول زموږ په شمول خو کومه ستونزې چې ورته ستې د سولې د پروسې په مخ کې پرتې دي هغه د طالبانو هغه سختګیره خواهشات دي چې دوی سولې په مخ کې د یو خنډ په شکل خلکو ته یادوري کوي یا حکومت یا جهانیانو ته یادوري کوي. موږ د ټولو خنډو باوجود بیا هم امیدوار یو. زموږ غوښتنه، زموږ خواهش د طالبانو د آزاد څخه چې په دې آیات کې داخل دي او د امریکې د وزارت خارجه د خاص استازي جناب خلزاد صاحب سره په مخامخ خبرې کوي چې د دې څخه یو څه نتیجه راووځي. حداقل هغه جزئیات چې په تیرو 50 جلسو کې نه دي بحث پر شوی او یا فیصله نه ده پر شوې چې پر هغو باندې داسې یو فیصله راووځي چې هغه د افغانستان د خلکو هیلې په ناهیلۍ او تبدیلې نه کړي.
زه شنکې کاروفلم وام چې وام چې د قطر مذاکرات درسته ده، شاید یو زمينه سي د مستقیمو خبرو اترو د طالبان پلاوي د حکومت پلاوي سره، نو دې ته مونږ یو مثبت اغاز په شر دي چې په هغه موارد باندې فیصله وشي چې واقعا د افغانستان په ګټه وي او د دوامدارې سولې سره همکاري وکړي. امیدوار یم دغه اجنډا چې واقعا لاسته راوړنې چې سوي دي هغه د نظام برقراره پاتې کېدل، افغانان مخامخ یا بین الافغانی مذاکراتو پیل دی او آتش بس ولسی دغه مسله چې د افغانانو خاصه د افغان خزر په ډیر مهمه دي. دا مسله به په اصلاح د زمينه برابر شي تر څو پورې وکړای شي چې د افغانستان خلک خپل منځ سره کېنی او په دې کې هم ځوانان حضور ولري، هم میرمنې حضور ولري او هغه څوک چې د څلور لسیزو قربانیان شوي او غیب کشتون ولري، نه تنه چې صرف د مملکت سیاسي نو د تم غي په هر کله وي او په دې هیله چې د هغه پایلې مثبتې وي د افغانستان راتلونکي لپاره او یو دوامدار سولې لپاره.
جنرال نقیب الله نومې کوم د لغمان د خلکو نمائنده په ولس جرګه کې زما نظر د ملا برادر په اړه دا چې ملا برادر په دې غونډه کې یو کلیدي رول لري، ځکه د ملا برادر هغه څوک ده چې د تحریک د مخکښانو څخه ده او په دې باندې ټول تحریک حساب دی. د زندان هم دې موخه چې هغه د افغان چارواکو سره بته دوه اړیکې نیولې د سولې په ارتباط، کله چې ایس ای والا خبرې کې دا بندې کوي نو دا د سولې دپاره دا مخکې نه تیار سوله رامنځته کي. خو فعلاً په دې غونډه کې د موجودیت زه ډېر مهم ګڼم. انشاءالله چې دوی به بیا ضرورت پیدا نه کړي دې خبرې ته چې ووایي چې موږ خپل مشرانو سره مشوره کوو، بس همدغه مشران دي چې دوی کولی شي فیصله وکړي یا توافق وکړي په هغه مواردو باندې چې دوی په دې غونډه کې په اجنډا کې دي. نو د دې رول زه مهم ګڼم. انشاءالله امیدوار یو چې نتیجه به ورکړي.
نو قدر من اوریدون کو تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا دیوینه اوري. لکه څنګه چې وړاندې په راپورونو کې مو اوریدل ټاکل شوی د چې سبا یعنی د سه شنبه پورز یا د نهه پورز به د قطر په دوحه کې د افغانستان په اړه د سولې خبرې یو ځل بیا پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد هم په خپل ټویټر لیکلی چې نن یعنی د ګول یا دوشنبه پورز قطر ته رسیدلی او د طالبانو د قطر دفتر له نوي مشر مولا عبدالغنی برادر سره یې غرمنۍ ډوډۍ یو ځای خوړلې او ټاکل شوې ده چې سر له سبانه به دوی د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي. له کابل څخه مو د یو شمېر ولسي وګړي له غړو څرګندونې واورېدې. په پاکستان کې هم د ډیوی خبریال احسان محمد خان له یو شمېر خلکو سره غږېدلې او
په دې موضوع باندې رپورټ مونږ وړاندې کوو. جواب تاسو خبره دلته کې کټ کومه، خو هغه رپورټ به په خبرونه په بل برخه کې مونږ سره چې فلحال کوم رپورټ دی هغه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. هغه دا دی چې د پاکستان سینیټ کې مخالف ګوندونو ریاستي ادارو باندې سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا پښتانه وجل کیږي او حکومت د دې په حق باندې بې خبره دوی ساتلې دي او هیڅ قسمه ګام نه پورته کوي. نړیوال خبريال اورنګزیب خان په دې موضوع تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د پاکستان سینیټ کې نن مخالفو ګوندونو ریاستي ادارو باندې سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه وژل کیږي او حکومت د هر سنه بې خبره ساتل شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ یو سینیټر مشاهد الله خان نن سینیټ کې د بلوچستان لورلای کې د ارمان لونه وژنې او د خیبر پښتونخوا د پولیسو افسر تایر داوړ وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. مشاهد الله خان چې کله د ارمن لونې د وژنې خبره پیل کړه نو د پاکستان شخصي او سرکاري میډیا چې دا تقریر یې نیخ په نیخه نشر کول او سمدستي دا کټ کړو. د سینیټر مشاهد الله خان وینا وه بلوچستان لورلای کې د پولیسو لخوا ارمن لونې وژل شوې دی او ظلم دا دی چې کله دې ژوبل وو نو پولیسو ورته دا اجازه هم ونه ورکوله چې هسپتال ته به رسولې وو. خو چې کله یو پښتون وژل کیږي نو حکومتي ادارې وایي د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا پښتانه وژل شوي دي. آخر ولې دا پښتانه وژل کیږي؟ د سینیټر مشاهد الله خان وینا وه چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو افسر تایر داوړ وژلې شو. نږدې ورځو سند لړکانه کې د باجوړ سره تعلق لرونکي خواریکخ وژلې شو خو تپوس یې نشته.
اور میں مذمت کرتا ہوں ارمان لونی کے قتل کی. جس بےمانہ طریقے سے وہ قتل کیا گیا ہے اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس سے پہلے طاہر داوڑ کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہوا تھا اور ہم پوسٹ مارٹم کی رپورٹوں کا انتظار کریں گے کیا؟ دیکھیں یہ ایشو کوئی حکومت یا اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے میرے نزدیک. پٹھان کا ہے، لاڑکانہ میں بھی مرے ہیں تین چار باجوڑ سے تعلق رکھنے والے مزدور، ان کا ابھی تک نہیں پتہ لگا.
سینیٹر مشاہد اللہ خان وی د ارمان لونه د وژنې غندنه کوو. حکومت د وژنې هیڅ صفائی نشي ورکولې او دا یو ناروا کار کړی دی. د طاهر داوړ سره هم داسې وشول. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم سره تعلق لرونکي ارمان لونی د میاشتې پیل کې بلوچستان لورلای کې د پولیسو لخوا د تشدد له وجې وچل شوی وو. دغه شان د خیبر پښتونخوا پولیسو افسر طاهر داوړ تیر کال اکتوبر په میاشت اسلام آباد نه تښتول شوی وو او وروسته د دې مړې افغانستان نه موندل شوی وو، خو تر اوسه د وژنې څخه تحقیقات مخته ندی راغلی. دا پاکستان سینیټ کې نن د احتساب ادارې لخوا مخالفو ډلو غړو پر ضد مقدمه جوړولو غندنه هم شوې ده او مخالفو ګوندونو تور لګولې دی احتساب عمل حکومت د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. د پاکستان پیپلز ګوند شیر رحمان وینا وا سند صوبې سپیکر سراج دورانی د نیب لخوا نیولو مقصد هم دا دی چې مرکزی حکومت دا پیغام ورکول غواړي چې دوی په صوبو کې هم مداخلت کولی شي
اور آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ میں اور کسی بھی صوبے میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, ہم مداخلت کریں گے, ہم اپنی حکومت وہاں بنانے کی کوشش کریں گے, گورنر راج لگانے کی کوشش کریں گے, جو چاہے کرو.
شیر رحمان وائی دا غشن کاروائیو لوجه حکومت دا پیغام ورکوی چه صوبائی حکومتونو کی مداخلت کولی شی. دا جماعت اسلامی مشر سراج الحق ویناوا باید چه احتساب دا هر یو غړی وشی. دغه شان د پاکستان مسلم لیگ سینیټرانو وینا وا چې نیب اداره یوازې د مخالفو ګوندونو غړو احتساب کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
نو قدرمن اوردونکو پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیستا.
د افغان سولې د پاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغان طالبانو د استازو سره نن د خبرو دویم پړاو فیل کړی دی. د طالبانو د پلاوي مشري پاکستان کې پخوا نیول شوی طالب مشر ملا برادر کوي. ښاغلی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي دا ځل د طالبانو پلاوی زیات واک لري.
د پاکستان په سینټ کې د مسلم لیگ نون غړي سینیټر مشاهد الله نن په حکومت نیوکه کړې چې ولې ځان د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غړي ارمان لونی او د پولیسو د افسر طاهر داوړ په وژنه غلی نیولای.
او د هند سره کړکېچ له امله د پاکستان خارجه وزیر جاپان ته خپل سفر ځنډولی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کې کموالي په اړه په دسي ډول څه نه دی ویل شوي, خو پاکستانی مطبوعات وای د نړۍ باسر ملکونه هند په دې قانع کوي چې د پاکستان پر ضد کم ګام وانخلي.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
د افغانستان امن عمل د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د طالبانو ډلې سره ملاقات د پاره دوه تر رسیدلې او دا چې دا خبرې با یو مهمه مرحله. خلیلزاد د قطر مننه کړې چې د خبرو کوربتوب کوي او د پاکستان هم چې د سفر اسانتیاوي برابرې کړي. خلیلزاد ویلي اوس د نفس کار شروع شو. دا خبره زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې کړې. یاد دي د طالبانو امریکا ترمنځ امن خبرو دویمه مرحله د نن شروع شوي. اخوا د طالبانو د ډلې ویان سهیل شاهین هم ویلي په دوه د امریکني مشرانو سره د خبرو تر موجوده مرحله به واضحه او ګټوري. د طالبانو ویان زیاته کړه د خبرو مهمه ټکی به هم هغه دوه موضوعات چې د بلسو کالو نه روان جنگ ختمولو لپاره ضروری دي. د موضوعات د افغانستان نه د بارني فوزونو وتل او دا یقیني کول دي چې د افغانستان خاوره به هیڅ یو ډله د امریکا او د هغه ملګرو په ضد د حملو لپاره نه استعمالوي.
په ورته وخت کې د پاکستان په سینټ کې د مسلم لیگ نون غړي سینیټر مشاهد الله نن په حکومت نیوکه کړې چې ولې یې ځان د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غړي ارمان لونی او د پولیسو افسر طاهر داوړ په وژنه غلی نیولی. د بل خبر په ترڅ کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم فعال غړی هم دی وایي د اسمبلی د بهرنیو چارو له کمیټې نه د نوم لری کړی شوی دی. محسن داوړ په خپل ټویټر باندې لیکلی دی د قومي اسمبلی مشر د خلایي مخلوق په امر د هغه نوم له یادې کمیټې نه لری کړی دی. له خلایي مخلوق څخه د هغه اشاره د پاکستان پوسټ ته ده. محسن داوړ پوسټ ته وړاندې ویلی چې تاسو موږ له کمیټو څخه لری کولای شئ خو د خلکو له زړونو څخه مو نشئ لری کولای.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د سیمې د توجن حالاتو د لاسه جاپان ته خپل سفر ځنډولی. دا خبر د خارجه دفتر لخوا نن جاری شوی چې په سیمه کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي د لاسه دا فیصله اخیسته شوې. اخوا پاکستانی میډیا وایي د نړۍ باسره هیوادونه کوششونه کوي چې په هندوستان فشار واچوي د پاکستان پر ضد څه ګام وانخلي. بل طرف ته د پاکستان واکمنې ډلې پاکستان تحریک انصاف یو غړي د هندي خارجه وزیر سوشما سوراج سره ملاقات کړی. د پی ټی آی غړي رمیش کومار وانکوانی هندوستان ته د هندوانو یو مذهبي میلې کې برخه غیستو د پاره تللی وو.
افغانستان د چابهار لاري هند ته صادرات پیل کړل. ټاکل شوی د توکي به نن څه وخت چابهار بندر لاري هند هندوستان ممبئی ښار ته واستول شي. ولسمشر غنی وویل افغانستان نور په وچه کې یو بن هیواد نه دی.
د امریکا سره د ډونلډ ټرمپ ته شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د ښه تعلقاتو پیشبیني کړي. دواړه مشران به د هفته په ویتنام کېني. وایټ هاوس وایي د لیدنې مقصد به د شمالي کوریا اټمي وسلې ناصفا کولي. په وایټ هاوس کې ریاستي ګورنرانو ته صدر ټرمپ ویلي د هغه په فکر به په ویتنام کې د دوه نیمو ورځو ملاقات ډېر دلچسپ وي. صدر دا هم ویلي دوی به یو داسې علاقې د اټمي وسلې ناصفا کولو په سر خبرې وکړي چې ډېره خطرناکه ده.
په چین کې د ګولیا دوشنبه په ورځ د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ 15% وروسته له هغې پورته شو کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هغه به په چین باندې د نویو ټکسونو پلان وځنډوي. ټرمپ د دغه اعلان دلیل د دواړو اقتصادي هیوادونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یاد کړی. ټرمپ ویلي و که د مارچ تر لومړۍ نیټې په پورې له چین سره کوم تړون لاسلیک نشي نو د چین د 200 بلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزو توکو باندې به ټکسونه دوه برابره زیات شي. په یو بل خبر کې راغلی دی د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس کولمبیا ته په لاره دی. چیرې چې ټاکل شوی ده هغه به د وینزویلا د لنډمهالې ادارې له ولسمشر یان ګوبیدو سره وګوري او هلته به د وینزویلا په اړه وینا هم وکړي. تمه د پینس او د سیمې مشران به په هغې تګلارې باندې خبرې وکړي چې څنګه د وینزویلا جنجالي ولسمشر نیکالس مادورو له واکه ګوښه او دغه هیواد ته هغه بشري مرستې ورسوي کومې چې اوس د دغه هیواد له پولې سره د امنیتي کسانو لخوا درول شوي دي. په دغو بشري مرستو کې خوراکي توکي او درمل شامل دی. او وروستی خبر دا چې د سومالیا چارواکي وایي الشباب ترهګري ډلې د ګولیا دوشنبه په ورځ په مګدیشو کې نه ملکی وګړي وژلې دي. چارواکي وایي ترهګرو په هغو 11 کسانو باندې ډزې کړي چا چې سړکونه پاکول او په وژل شویو کسانو کې شپږ خزې هم شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډی وی ما خمنې خبرونه ته غواګی استي. په خبرونه کې وړاندې نور پر ډپوري او مهم راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داور چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم فعال غړی هم دی وای د اسمبلی د بهرنیو چارو له کمیټې نه د نوم لری کړای شوی دی. محسن داور په خپل ټویټر باندې لیکلی دی د قومي اسمبلی مشر د خلای مخلوق په امر د هغه نوم له یادې کمیټې نه لری کړی دی. له خلای مخلوق څخه د هغه اشاره د پاکستان پوسټر په دې اړه پام وکړی. له اسلام آباد نه د پیر ولایت شاره پورته
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی لیډر او د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ د هیواد په طاقتور فوزي اداره باندې د پارلماني کردار په لاره کې خندان اچولو تورونه لګولې دي او د دعوه کوي چې دغه طاقتور ادارې فشار لاندې د ملي اسمبلی سپیکر د ریاست خارجه تګلارې سره تړلې د اسمبلی مهمه کمیټې نه د غړیتوب ختم کړې دي. بلخوا د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي د باندینو چارو کمیټې مشر وایي چې محسن داوړ د دوی د کمیټې یو قابل غړی دی. محسن داوړ خپل ټویټر باندې هغه لیکلی سرکاري امر چاپ کړی کم کې چې سپیکر د دونوم د باندینو چارو کمیټې نه لری کولو او د پزی د واکمن ګون فضل محمد خانوم اچولو حکم جاری کړی دی. محسن داوړ په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې سپیکر دا ګان د خلایي مخلوق چې په عمومي توګه د پاکستان فوج ته ویلي کېږي د اغوی د فشار لاندې اغسته دي. خو داوړ د قوتونو ته ویلي چې د کمیټیانو د دوی نوم لری کول شي خو د خلکو د زړه نه نشي وباسلی. محسن داوړ زیاتوي چې د هر یو پارلماني غړي دا حق وي د خپل خوخي یو یا دو کمیټیانو غړي جوړ شي او د اولي وزیر په دې ترس کې د باندینو او کورونو چارو او د بشري حقوقو کمیټیانو غوړه ګرځولې وي. خو کزدن دوی دغه مهم کمیټیانو د غړیتوب نه محروم ساتل کیږي. او ډیو ریډیو سره خبرو کې محسن داول د طاقتور قوتونو د غغام په شا علتونه صدا سه بغوت کوي.
مثال
لخوا د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي د قائمه کمیټې مشر احسان الله ټیوانا د میسن داوړ د کمیټې غړیتوب ختمولو په حق خپل لا علمي صداسي بیانوي.
یہ اختیار اسپیکر صاحب کا ہے, انہوں نے قانونی استعمال کیا ہوگا, لیکن ممبر وہ بالکل تھے, قابل ممبر تھے. ان کی ہماری پہلے گھنٹے ایک میٹنگ ہوئی تھی, بڑی اچھی ان پٹ تھی, تو ان کے نام کٹ جانے کا میرے علم میں نہیں ہے.
دے وائی چی محسن داول دا دوی دا کمیٹے او قابل غلی ہو او کچھر دا ملی اسمبلی سپیکر دا خپل اختیاراتو دا لاندی دا محسن داول غلی تو بلی کمیٹے تا اڑولی وینو دے پا دے حق لس نشی ویلی. دا پا دا سی حال چی دڑوان دینا پاکستان کی دا کنٹرول ڈیموکریسی خبر کی گی, یا دا سی نظام چی پارلیمان او جمہوری اداری دا خپل خوخی پا زید طاقتور اداری پا اشارو چلی گی. خود پاکستان فوز و عدلیہ وقت وقت ملکی سیاسی چارو کی دس قسم لاسوخن یا ککڑتیا تورو نردوی. پارلیمانی جمہوری نظام کی دہر یو وزارت سر تڑل اڑوند قائمہ کمیٹیا نے ڈیر مہم کردار لوبوی, او ہر یو قانونی مسودہ پارلیمان نے منظور اول نڑوند ددید قائمہ کمیٹیا نے پاس کول لازم وی. تیر کال جولائی میاش کی دا اولس دا منتخب اٹھونو دلارے جوڑ دا موجودہ ملی اسمبلی دا وقت پنجہ سلوی قائمہ کمیٹیا نے دی, او ہر یو کمیٹے کے مخالف و حکومتی گوندن غڑو تا یو شانتی برخور کولی کی گی. او دا باندینو چارو کمیٹے مشر زیاتوی چی دغا کمیٹیانو کی دا غڑو دا شامل اولو دا کمیٹیانو دا جوڑک سر ترلل طول اختیارات دا زلی دا اسمبلی سپیکر تسپارلی شوی دی.
دا دا وی او اے دی واخ پراونه دا. امریکا ریوا خبری خبرونه ده. د اسلام آباد های کورټ العزیزیا ریفرنس کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف لخوا د ضمانت خواست رد کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلوی دوی به د اسلام آباد های کورټ فیصله پر ضد اپیل کوي. رابعه پیر به تفصیلی رپورټ راکړي.
د اسلام آباد های کورټ د العزیزیا سٹیل ملز په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشی کولو خواست رد کړی, او د مسلم لیگ نواز ډلی ویلي چې پریکړې په زیات به په سترې محکمې کې خواست کوي. د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی او جسټس عامر فاروق دوه غړیزه بینچ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په طبي بنیادونو کړې سوي خواست په اړه پریکړه واوروله. د نه پاڼو دغه لیکل سوي پریکړې کې وویل سو چې نواز شریف ته د علاج ټولې اسانتیاوې ورکړې سوې دي او حالات څه غیر معمولی نه دي, او د سترې محکمې د پریکړو په نتیجه کې د ضمانت حق نسی ورکول کېدی. مسلم لیگ نواز ډلی د عدالت پر پریکړه مایوسی څرګنده کړې او د پریکړې په ضد د اپیل دار کولو اعلانیه کړې دي. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل مشتغه پریکړې څخه مایوس یو, خدا عدالتونو احترام کوو او نوې قانوني لارې بخپلوو. تحریک انصاف د عدالت دغه پریکړه ستایلې, خو پیپلز ګوند مشر سید خورشید شاه ویلي چې نواز شریف ناروغه دي, په کار دي ضمانت ورکړې سوی وي. حکومت ته په کار دي چې په دې خبره پوه سي چې کچري څه بده پیښه مخې ته راغله نو حکومت به بچ نه پاتې کیږي, خو د عدالتونو پریکړه به منل وي. د قانون پوهانو وینا ده چې اسلام آباد های کورټ کې د خواست رد کېدو وروسته د پریکړې په ضد سترې محکمې کې خواست کېدای سي. قانون پوه عبدالرحیم وزیر وایي د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال 2018 د دسمبر د میاشتې په 24 نیټه نواز شریف ته د العزیزیا سټیل ملز په مقدمه کې د 2 کلو د بند او د 1.5 ارب روپو څخه زیاتی جرمانې سزا اورولې و. د دغه سزا وروسته نواز شریف د لاهور کوټ لکپت زندان ته لیږل سوی و, خو هلته د دوی طبیعت خراب سوی و او دا وخت یې علاج د لاهور جناح هسپتال کې روان دي. خو د نواز شریف د ډاکټرانو وینا ده چې د اسانتیو د کمی له وجې دلته صحیح علاج ممکنه نه دی. نواز شریف ته د دې څخه وړاندې د پاناما په مقدمه کې هم د لسو کلو د بند سزا اورول سوی وه, خو وروسته اسلام آباد های کورټ دغه پریکړه معطل کړې وه. او اوس د العزیزیا سټیل ملز د قضیه په اړه د احتساب عدالت له اړخه نواز شریف ته ورکړل سوی د دغه سزا په ضد هم د اپیل اورېدنه د اپریل د میاشتې په 9 نیټه اسلام آباد های کورټ کې کېدونکې ده.
درنو قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو څو اقتصادي خبرونو ته. پاکستان او چین د آزاد سوداګرۍ د تړون په دوهم پړاو باندې سلا مشورې ته سره رسیدلې دي. دا مهال د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د چین له خوانه 1500 بلیون ډالرو ته رسیږي، پر سال کې چې له پاکستان نه هم چین ته هر کال 1.2 بلیون ډالرو په ارزښت توکي صادرېږي. پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد نه د ډیوی د خبریال الیاس خان راپور ده.
پاکستان او چین فری ٹریڈ اگریمنٹ 2 یا د آزاد تجارتی تړون دویم پړاو لاسلیک کولو باندې سلا شوي دي او تمه ده چې دا لاسنامه به د روان کال جون میاشت کې لاسلیک کړی شي. د نیوز اخبار د رپورټ تر مخه د چین او پاکستان ترمنځ رومبه فری ٹریڈ اگریمنٹ په کال 2012 کې شوی و، خو دې پاکستان ته هغه ګټې ورنکړې شوې ولې چې په کومو سیزنو بیجینګ اسلام آباد ته په نرخونو کې رعایتونه ورکړي وو. وروسته یې هم په دغه سیزنو د آسیان هیوادونو ته د دې نه زیات رعایتونه ورکړل چې له وجې چینی منډایانو کې پاکستانی سیزونه د مقابلې وړ ثابت نه شول او د پاکستان برآمدات یا ایکسپورټس چین ته صرف 1.2 بلیون ډالر پورې زیات شول او د دې په پرتله د چین نه پاکستان ته امپورټس یا درآمدات تقریبا 45 بلیون ډالر ته زیات شوي دي. ڈیوا ریڈیو چی سینئر جرنلسٹ زیشان حیدر نے اپختل چی دی لوز نامی نبا پاکستان تس گٹی ترلاس شی او آیا پاکستان کولی شی چی دا چین نا پخپل حق کس ریادونا ترلاس کڑی چی دا غرنگ خپل برامدات چین تا سیوا کڑی نو حق اوی.
ابھی جو پرائم منسٹر کچھ عرصہ پہلے چائنا گئے تھے تو دے ریز جس ایشو اور چائنا نے اپنی پوری ایشورنس کی تھی کہ دے ول بی فیوریبل کنسیڈریشن اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، آپ اپنے ایکسپورٹس
رومبے ایف ٹی اے لوز نامے ہو دا چین پا حق کے وا، ہو اس چے وزیر اعظم عمران خان دا چین سفر کرے ہو نو چین ورتا مناسب رعایتونا ورکول ہو یقین ورکڑے ہو اور ورتا ویلی ہو چی رومبی مالی کال کے بعد پاکستان نا دا 1 بلین ڈالر ایکسپورٹ زیاتوی او دے کے بہر کال ہم دا ہمرا زیات والے راولی خوشیشان در زیات کڑا چی اصل خبر دادا چی مونگا دا خپل سیزن معیار خکڑو چی دا غرنگ دا پگران با بارانو منڈیانو کے خرشی دا اوئی چی کم رعایتونا چین پاکستان تا ورکړی وو هم هغه د آسیان هیوادونو ته هم ورکړی وو. اوس پاکستان غواړي چې د چین نه سزان ته رعایتونه واخلي چې دا غره خپل ایکسپورټس چین ته سیوا کړي. د دې ویناوه چې د وزیر اعظم دې سفر کې چین پاکستان ته د کرکلی سیزونه اغستو هم یقین ورکړی دی او دا غره اوس د پاکستان نه به ریجی او چینی هم چین اخلی. بلخوا سینئر جرنلسٹ فدا حسین وائی
پتیرو اتو کالو کی یو گوری رپورٹ بیدل دا انڈسٹریل گروتھ کم شوی دے دی دا پکاری زمونگا انڈسٹریز کمپیٹیٹیو نس راشی بلا دا خبر دا چی یواز چین نا منگا کورا دے مخصد دا چی عمران خان تلیو ناغی آغا سان کنسیشن گختل دا چین نا چی کم منگ تا پا یورپ کی او پا امریکا کی خاصلو کلا منگا دا غی ملا تل کو پا ترہ گرے حلاب جنگ کی دی آغا سان کنسیشن وز دا چین نم واری نو آیا چین آغا سان کنسیشن ورکا ولیم شی زگا چی آغا دا سیان ام ممبر دے دې ټولو خبرو ته قتل پکار دی او الله غي وکړ کیږي چې موږ خپل کوالټي پروډکټ پیدا کو او هغه په انټرنیشنل مارکیټ کې مقابله کولی چې کوم ځای موږ ایڈوانټیج حاصل دی آل سٹایل کې او دا کې نو آی که هم مخاله پاکستان وسو هغه شان تر کې باندې روان څنګه مخ کې روانو کنه دا شی زونه دي چې دا سه سېکټر دی وګوري چې کوم سېکټر کې موږ چین هغه شی زونه دی بیا پروډکشن دا غي زیات کی او په داسې طریقه باندې د کارو کی چې لکه هغه انډستری ته دی دلته پاکستان کې انسنټیو ورکړي چې ایکسپورټ اورینټډ
چین د 2 ټریلیون ډالرو سیزونه درآمد کوي، خو پاکستانی کارخانه دار او تاجران د دې جوګه نه دي چې دې صرف 1% برخه تر لاسه کړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان او چین ترمنځ د تجارت خبرې ته زو او د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک نه علاوه هم تجارت په نورو مدونو کې رواني او وس په دې کې رو پر رو نوي سیزونه هم شاملېږي چې پاکستان به چین ته ورکړي. یو سیس چینن په ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه رپورټ تیار کړی دی. هغه دا چې وس به پاکستان د چرګانو پنجي هم چین ته لیږي او د دې تجارت به شروع کړي. دا به څنګه کیږي؟ دا تجارت به څومره حجم لري؟ صادق قاسم شان رپورټ ورو.
د چرګانو خپې یا پنچي چې یول به ځای کیدی او کچري ته غورځېدلې اوس چین ته ایکسپورټ کیږي او یو ګټور کاروبار جوړ شوی. د پېښور مشهور چرګانو چوک چرته چې درې سوه د پاسه د چرګانو د خرڅ دوکانونه دي. هغلته نه روزانه د سل مننه سیوا داسې خپې راټولیږي او چین ته د خرڅ لپاره لیږل کیږي. د چرګانو چوک یو دوکاندار کاشف وایي د تیرو یولسو کالو راسې د چرګانو دوکان لري، خو د تیر یو کال راسې دا یو نوی او ښه ګټور کاروبار شروع شوی او د چرګانو د خپو ډیمانډ زیات شوی.
او دا چرګانو دا پانچی چې کومې دي نو دا تقریبا چې د دې سیزن نه تقریبا یو کال نه دا چې نه تاسو پلی شروع شو، د دې نه مخکې تقریبا ما واته کال د تیر کې خدا به کچرې دتلې، دا پانچی چې کومې دا په ټول کچرې دتلې ته استعمال یې دینه. موږ سه په دوکانو کې شاګردانې د خپل سرونو په باندې بدی کارونه کول، د پرې غریبانو به خرڅول، خو دې نه مخکې چې افغانستان ولا کم خلک ودلته کې دا به ډېر استعمالول خوراک ته پاره، او چې چین د دې سپلې شروع شوی دا دې ریټ هم ښه شوی دلته کې او ډیمانډ ټایم ډېر شوی دی. بل دلته کې دا اوس نه پاتې کې کچرې ته نه ځي، د چین ته سپلې کې 50-60 روپۍ کیلو سپلې کېږي.
کاشف وای د چرګانو دوکانداران ته که د دې نه فایده وي او که نه، خو دې دوکانونو کې کارکوونکو مزدورانو ته اوس دیاړي ښه ملاویږي.
په پانچو باندې کوم کسان کار کول دی، دیاړیانې ورسره ښې شوې، تنهاګانې ورسره ښې شوې، هی ځان له خرڅې یاره مخکې به هغې تنهاګانې تقریبا 300-400 روپۍ جوړې دي، اوس یې تنخواه 1800-1200 روپو پورې جوړېږي روزانه. ولې چې پانچې خو مخکې 500 سے ډیمانډ نه و، خو چې 40 شو ډیمانډ ډېر شو. او جی
د یو بل دوکاندار لال محمد تر مخه دا خپې یول بي پیسو هم غریبانو ته ورکړل کېدلې، خو اوس په سلوي روپۍ کیلو خرڅيږي.
دا خپې سن چې دا به مخکې داسي او مخکې به خو به اندازې ډېر به مونږ چارو هم داسي مرکول، او تقریبا 10 روپۍ کیلو 15 روپۍ کیلو به خرڅېده مکس پکنه، و دا زړه جوړ شي دا 60 روپۍ کیلو شته نه به ته واپس 50 تر 50 نه 40 مانی ولاړ دي، 50 مانی سپلای کیږي بل دا دغه ته چینتا دلته خو دا خلک استعمالوي، څوک وایي خپو دردونه دي، څوک وایي دا طاقت دی، څوک غریبانان خلک دي بدانګۍ خوري مسمه نه وي به دا به غریبانان پخی نو.
د پېښور سکینه وایي دوی د غوښې اغستو وس نه لري او دا خپې به اغستې او دا ارزانې وي، خو اوس دا ورته هم ګرانې ملاویږي.
مخکې خو به خپې او سارونه مکس په 100 روپۍ راکول، اوس یې راته په 50 روپۍ خپې وویلې. دا لري خو دې دردونه لام خي او بل دار زمو غریبانان خلک دې غوخ هم وس نه کیږي، د چرګ هم وس نه کیږي، وس د اخیر ځان دې دروي ګرانی راته خود شوی د مخ کې په 100 روپۍ اوس په 50 شلي. زمو مل خو غریب دې، مخ غریب خلک یو کنه، د غوخ یو د دې هم وس نه کیږي، د چرګانو د اخپی وړو اراته ګرانی کړی.
شیخ ساده چې په چرګانو چوک کې د چرګانو د غخپی راغونډوي او اسلام آباد ته صفایل لګي، وای د صفای نه پس دا چینتا لیگل کیږي او وای دا یو نوې او ښه کاروبار دی.
دا پنځه چې کوم دی د ازي اسلام آباد ته او د اسلام آباد نه به الته د دې صفای کیږي، پروسینګ کیږي، دا غینه پس به زی چینا ته او دا په چینا سره ډایرکټ روزګار هم نه دی، دا روزګار ویتنام ته زیږي، زی نه د ویتنام نه به اوړي چینا ته اوړي، ډېرې به سر زینه روزانه زی داسې 2000-2000 کیلو زی.
که چین سره د چرګانو خپو د نوي کاروبار کې دکاندارانو او مزدورانو ته ګټه ترلاسه کیږي، خو هغه غریب خلک چې د غوښې او د چرګ اغستو وس هم نه لري، اوسې د چرګ د غخپې اغستل هم د وس نه بهر شوی. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو نیوز، پېښور.
درنو قدر منو اوریدونکو، تاسو د ډوی مخامنی خبرونه اوري. په تیرو راپورونو کې مو اوریدل د چین او د پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ، د آزادې سوداګرۍ د تړون دوهم پړاو باندې هم سره دوی موافقې ته رسیدلی دي، او په ورته وخت کې له پاکستان نه تر دې وروسته به د چرګانو د پنجو سوداګري هم پیلېږي. په وروستي ځل تر 2.5 ټنو زیاتې پنجې چین ته استول شوې دي، او اوس هم زو شمالي وزیرستان ته چیرې چې د ډیوي خبریال عدنان بیټنۍ له یو شمېر ځوانانو سره غږېدلی، دغه ځوانانو غوښتي چې له دغې سیمې څخه بې ځای شوي خلک د بیرته خپلو سیمو ته راوګرځول شي. دوی نورې څه غوښتنې لري؟ دا به په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان جنگزپری قبایلی ضلع شمالی وزیرستان شوال تحصیل خلکو ایوی چرکی د لارې له حکومت څخه غوښتي چې د شوال تحصیل انتظامیه دی په فوري طور بحال کړی سي، او په صوبایي پارلمان کې دی د دغه علاقې سیمو خلکو ته هم د ووټ اچولو حق ورکړي. همدې سره ویلي چې د ضرب عذب عملیاتو له امله چې کم کډوال بې کوره سوي، هغه دې هم په فوري طور په خپلو علاقو کښې پځای کړي، ځکه چې د کډوالۍ ژوند انتهایي زیات ستړي کړي، او په دې کډوالۍ کښې دوی ته مالي مرستې هم نه ترلاسه کېږي. دغه جرګه تیره ورځ بنو کې د شمال تحصیل څلورو قبیلو بکاخیل جانیخیل ګربز او بکاخیل وزیرو لخوا را جوړه کړې سوې وه. جرګې ته وینا کوونکو ویلي چې دوی د شمال څخه بې کوره سوي دي، خو دوی د شمال شناخت نه لري چې له وجې دوی ته په دې کډوالۍ کښې دغه د کډوالو مراعات هم نه ترلاسه کېږي، چې له وجې په دغه کډوالۍ کښې ژوند انتهایي زیات له مشکل سره مخامخ دی. دغه کډوالو په خبره که د ضرب اعظم عملیاتو وروسته په علاقه کښې امن په ځای کړی شوی وي، نو دغه کډوال دی په فوري طور بیا بېرته خپلې علاقې ته ستانه کړي چې هلته په خپل کاروبار او روزګار لاس پورې کړي. د جرګې یو وینا کوونکی شاکر ګربز په دې اړوند وایي دوی د شمال تحصیل شناخت نه لري چې له وجې ورته په سرکاري نوکریو کښې هم غټ خنډ دی، او دوی په بېلو علاقو کښې پاتې کېږي چې د هغو علاقو خلک دوی ته بیا په نوکریو کښې ونډه نه ورکوي.
میش چې کوم تحصیل دی شول آب آده فعال کو او میش ته د شول ډو مثال درکو میش چې کوم آی ډي کارډ دی پاشې د شول مستقل ایډرس ولیکه شي. میش خپل چې کوم تحصیل دی هغه فعال کول غواړي. یوې سره سره د حکومت د طرف نه میش ته هېڅ قسمه امداد نه دی میلاو شوی، امداد ویلې نه دی میلاو میش ته په دا وجه نه دی میلاو چې میش تحصیل نشته په شناختي کارډ شي، میش د شول چې کوم مستقل ایډرس دی هغه نشته، او د میش سره شول ډو مثال نشته. د شول د خلکې چې کوم نقصانات شوي دي هغه عضلاته ورکړله شي، او د شول خلته آی ډي پیس ته سور شي.
شمال تحصیل د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د مرکز میرانشاه څخه نږدې 70 کیلومتره لرې سویل لویدیځ او افغان پولې سره په څېرمه پرته علاقه ده. په دغې علاقې کښې په زیات شمېر سره چلغوزه هم پیدا کېږي چې د سیمه ییزو خلکو د روزګار یوه مهمه ذریعه ده. د دې سیمې خلک د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال زیاتره افغانستان ته کډه شوي، او اف ډي ایم ای وایي د افغانستان څخه یې نږدې 4000 نه زیاتې کورنۍ بېرته ستانه کړې شوي دي، خو په هغې کښې 800 کورنۍ داسې دي چې د شمال شناخت نه لرلو په وجه دوی ته په دې کډوالۍ کښې مالي مرستې نه ترلاسه کېږي. په دې اړوند صوبایي پارلمان غړی او د وزیر اعلی خصوصي معاون شاه محمود وزیر وایي دوی به دغه خبره په صوبایي پارلمان کې راپورته کوي، او دا د دوی بشري حقونه دي او په دې به فوري عمل ترسره کېږي.
د دې اوز انشاءالله زه صوبایي حکومت ته رسوم، او انشاءالله چې دې کې مطالبه د هغه جایزه ده، او هغه مطالبه باندې عمل شي، تحصیل دې ته په شول کې جوړې شي. دا د پاکستان حساد د شمالي وزیرستان حساد مایګریشن وپاس شي، ابادکاری وشي په خپل ځای نه باندې، او دې چې کوم آئینی حقوق دی ولې چې دا آئینی فنډامنټل رائټس دي، یو قانون نشته چې دوی محروم شي.
یاد دی وی چې د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال حکومتي چارواکو کال 2014 په اخیره کښې دغه دعوه کړې وه چې دا سیمې په بشپړ ډول د وسله والو څخه خلاصې کړې دي، او دلته اوس په مکمل طور حکومتي ریټ په ځای کړی شوی دی. خو دې علاقې ته تر اوسه پورې د کډوالو واپسي نه ده شوې، او نه دې ځای ته میډیا ورتلی سي چې کره او رښتونې معلومات ترلاسه کړي. عدنان بیټنی، ډیوه، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. د کډوالو عالمی اداره یو این ایچ سی آر به د راروانې میاشت نه په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د بیا واپسۍ عمل شروع کړي. د یخنۍ په وجه باندې دغه عمل د یو څو میاشتو دپاره بند کړی شوی و. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وینا کړې ده چې کم افغان کډوال چې په قانوني دستاویزات لري او په پاکستان کې اوسیږي، نو هغوی کولی شي چې په پاکستان کې د موجود بینکونو نه فائده واخلي، هلته کې خپل اکاونټونه کولاو کی. تفصیلی رپورٹ ارشد حسین رالیږلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د کډوالو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر به په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو عمل د راتلونکي میاشتې د لومړۍ نیټې څخه پیل کوي. پاکستان کې د میشت افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو دا عمل د یخنۍ د موسم له کبله تر درې میاشتو پورې ځنډولی شوی و. اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی ډیوه ریډیو ته وویل هغه افغان کډوال چې په رضاکارانه ډول خپل هیواد ته ستنېدل غواړي کولی شي چې د خپلو علاقو او نږدې مرستندویا مرکزونو ته لاړ شي.
نو دا چې کوم عمل دی د ریپیټریشن، دا چې کوم عمل دی هغه به د 1 مارچ دوباره شروع کېږي. زمونږ دوه والنټری ریپیټریشن سنټرز دی، یو په کوټه کې دی او یو په نوخار کې دی. نو کوم افغان کډوال چې کوم په سند کې ژوند کوي یا په بلوچستان کې ژوند کوي، نو هغوی دپاره هغه چې کوم د کوټه والا ریپیټریشن سنټر دی هغه اسان دی، مطلب هلته دی تک کولی شي او هلته به دی پروسیس کېږي، او بیا به دی افغانستان تل تزی نو دغه رنګ د خیبر پختونخوا او د پنجاب د پاره یا د آزاد کشمیر کې چې سکتم کډوال ژوند کوي یا په اسلام آباد نو غي د پاره چې کوم سنټر دی هغه د نو خار سنټر دی نو دی لکه دلته نبی عزیز دی کارډونه دلته نبی ډی ریجستر شي د ناتره د ډیټا بیس نه او بیا په افغانستان کې چې زموږ کوم انکیشمنت سنټرز دی التا لکه التا کې موږ زموږ صدري انکیشمنت سنټرز دی په هرات کې په کندهار کابل او په ننګرهار کې دی سنټرونو کې به دي ته مونږه پیسې ورکو $200 دي ته به انت کې دي ته ملاويږي نو د دې چې کوم اغاز هغه به د یکم مارچ نه وي او زه به دلته دا هم وایم چې دلته کې چې کوم یو د خیبر پختونخوا یعنی په نوخار کې چې کوم سنټر دی نو هغه لپاره چې کوم افغان کډوال لکه واپس تل غواړي نو هغه به ځان شیډول کوي اپوینټمنټ الی او بیا بل کړه د کوټا چې کوم زموږ سنټر دی نو هغه کې ډایرک دی راتلی شي او ځان
د ملل متحده د کډوالو ادارې چارواکي وایي تیر کال 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته پر رضاکارانه توګه لیږلی شوي دي او وایي دا ځل به ممکن نه وي چې افغانستان ته بیرته ستنیدونکي کډوال په شریکه پوله د سخت انتظام له کبله پاکستان ته واپس راشي سرګند دی وی چې په پاکستان کې دا مهال خوشا سوار لسلکه رجسټر افغان کډوال جون کوي او د پاکستان سرکاري شمیرې وایي هم دومره کډوال په هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسیږي